ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل هندیمو په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکار دی. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه هم لرو. دا سر موضوع ده چې د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. په دې اړه امریکایي رسنیو د پنځشنبې په ورځ ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکایي رسنۍ وایي د طالبانو سره د امریکا د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 2000 ته راکم شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. او شمالي کوریا نن بیا د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي توغولي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري اژانس په ریپورټونو کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 او یا هم 2000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي چې په وینای افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي. سینن ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې په نورو اقداماتو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل وي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې د په وینا اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو طریقه بدله شوې ده. د سیګار رپورټ چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې موده یادوي او وایي چې د همدې مودې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 2000 سره سرتیري کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت لقوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وسته بایومیټریک تر پروسی تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وختي او د ملکي تلفاتو په اړه ریپورت نه دی ترسره کړی. عبدالغفور ملکزی پرون مخام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
جوان ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوی هلته دوه موټر سایکل یو ته ویجاړ شوی دي، 4 نفر مړ شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی،
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان سفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي وو. شمالي کوریا نن یو اربیا د لنډ واټن دوه توغندي ویشتې دي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي ویلي وی ونې په کومه موده کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو دریم مورد دی. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي د شمالي کوریا د مخکینیو توغندیو په څیر له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه د شمالي کوریا لخوا د نورو توغندیو د توغولو په صورت کې د تیارسۍ په حال کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو پر موضوع بیرته خبرې پیل کړي. د کروشیا پولیس د هغه یو مشکوک کس د موندل لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی په باور د زغرب په خار کې شپږ کسان وژلي دي. پولیسو پرون د دې خار په یو اپارتمان کې د شپږ کسانو جسدونه وموندل چې په ډزو وژل شوي وو. په دې ډزو کې یوازې یو څو میاشتنی ماشوم ژوندی پاتې دی. د مشکوک کس د نیول لپاره په کروشیا کې د زغرب ښار شاوخوا لارې تړل شوي دي. سرکونو او پلو باندې دا مهال پولیس کلکه تلاشي کوي څو مشکوک کس ونیسي. د ایران په ملاتړ حوثي اخیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دیرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د حکومتدان په ګډون 2 کسان ووژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن ویشتونکي توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر رسمي ګذشت حمله وکړه. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړل شوي چې په دې زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشپن محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي چې د کوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته توضیحات نه دي ورکړل شوي. نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو یو دی او په خپل هیواد کې پر لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد تور راپور کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې یو فرهنګي او کلتوري مجله ده او پکې په فرهنګي کلتوري او ادبي مسایلو بحث کیږي. خو تر هغه مخکې له ژمنې سره سم ریپورټونه لرو. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پاموړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ یو رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او هغه یې د لویدیز ګوډاګې حکومت بللې. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي او په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جګړه کوي. سینین ټلویزیون په یو رپورټ کې په دې اړه ویلي چې په نورو اقداماتو کې به په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو تدابیر هم شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل ته د خپل څو ورځني سفر په پای کې ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع هوکړې نهایي کولو لپاره څلور مسلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تصمیم ورکول چې له افغانستان څخه به نوره نړۍ کې د ترهګرو بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاد د سولې په یوه هوکړه کې اساسي مسلې بولي. نوموړي ویل سوچ په دې ټولو توافق نوي شوی، په هیڅ یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په موخه یې یو 15 کسیز هیئت ټاکلی. د دې هیئت د یو شمېر غړو نمونه دا ازادي راډیو ته په لاس ورغلی چې په تیرو خبرونو کې په اړه رپورت خبر شو. همدارنګ د زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. اوس هم زلمی خلیلزاد هیله خي چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي، تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو هوکړه نهایي شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنجشنبې پورس په اسلام آباد کې لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې، ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکای چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبري وکړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک ده او څو چې د افغانان واک ته نوي رسیدلي تر هغې پورې په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. خاطر پردیس پرې جزئیات لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبريږي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان،
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسې ته د ازادی رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننې غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی په کینې کوم انساني تاریخ لولو. په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغې پرتله کړې ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتي عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پاړه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
او غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو تاریخ او لرغوني فکري دری سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ورانتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي، او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لې وی خو به د یوې لوی تاریخي پیښې خبر ترلاسه کړی وي، او بل خو به د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار ده چې دا ورځی په شعوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړې ورځ اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخینه د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې ترسره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو خپلواکۍ د سلیمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلاند څیرې استاد کمال الدین بهزاد علمی او څیړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی وویل چې د 15مې پېړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسنی صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هېواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، سلاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پښتنې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شیر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي او شیر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري، یو داری چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغې کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که مونږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی و، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه صریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندېږي، که هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي جدي نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. یوازې د تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې وو. څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیا گئی تا او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادهګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
په راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یوه ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو، د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج.
بسمل صاحب، شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپله د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
مطلب په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سے شعر سے تو وای خدا بیت مگ معلوم کو خبر زان تا کسان سے شعر وی کی بیت مخ کی ردینا د شعر په حقیقت باندې زان پوک چې شعر سے تو وای هم د خپل تصور پوک وک او هم د دې بارا کې تبصره هم ول بنی او کتابونه سره په شعر په هنه کې لیکل شوی په د په هنه کې لیکل شوی دی هغه د مطالعه. اول به قران شریف نه شروع. قرآن کریم کے راضی سے اسلام مخالفین و قرآن کریم باندھے شعر تخمت لگا شعر او تفاسیر کے راضی سے عرب سے اور آپ شعر باندھے پوئے دل شاعران والا اوپ دم پوئے دل سے قرآن شعر نہ تھا او بیا ایم نبی علیہ السلام ته شاعر او قران ته شعر وی دته وجه چې دا په دې باره کې بعض هم په سرینه لیکلي دي چې شعر اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي، هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ دی. دا یو نظر څه کنه نو دوی مطلب دا وسته نه کوي قران او زبده یو غیر محقق مضمون ده. او د څو نظریې بر واخله ده چې شعر په هانو علامه اقبال وای بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت، شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شعر مطلب داده سی بقیه پرتلا کرده بوالی سینا و پیر رومی. نو آقا علامه اقبال فقط ده شعر و ده حکمت ده فلسفه پا منز که فقط دومره توپیر کریسی که ده دل سوز و سرا و شعر ده او کنه حکمت ده. فنبه علیه سلام هایی سی این من شعر ده حکمت ده زینی اشعار سی دی نو آقا حکمت ده بده برای که ما جز خوش کرده سی نبی علیه سلام طول شعر ده ندی خود ده بعض شعر ده خود ده لکه پده حدیث که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده شعر فقط نده خود ده فقط دومره ویلی سی بعض شعر ده سستا بیک حکمت وی. نو دا معلومه که سی دسته نده سی مثلا طول شعر ده حکمت وی بعض شعر ده د شعرونو ستانس په کې حکمت نه یوخلي کنه شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سلیکتیا د قسم د الفت سره موږ سخته نازواني کړی ده. بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زمانه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي. زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ماته ډېره خوند راکوي. هغه شعر ده بس. بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروض د علم له نظره شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفا وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفه علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفه او د منطقه په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساوجي په نامه پیګی موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلي وو د شعر باره کې. مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځه ده سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض مانا داسې زړه دي په تنګ چې خفه سي پریشانی در باندې راسي که نه، لکه بعضې شعرونه کې تراژیدي که نه سي وایې ورې خفه کېږي، او بعضې کې مثلا طنز وي که نه نو ته خوشحاله سي، طبیعت دې ورسره خلاص سي یا تا د زړه خبره وي. دې باره کې خو د دښته ډېرې نظریې دي. سړی چې کتابونه پسې وګوري یاره دا اوس تا ته خبرې پرې وکړم تر مازدیګره مو خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د ژان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ چې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر چې ده هغه قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محوه کېږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکات محوه دي. حرکات د نسا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نسا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي، نسا ته یې توجه وي. بیا چې ورسئ سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایه که بدلمنی ده که شراب ده که پوش ده که فحش ده، یه غوی بیزان تا نظریات تاری. نو ده خبر مکوله سی اوست ده شیر حقیقتی شده ده تست تو دست بیابان تا ورزی نو لارا داشت که بوله که سی اوست شیر ده چه شیر اوست التف حسین حالی وای دره سو شعنی سر مقایسه کردی ده شیر بطراشی مصوری نقاشی. آقا وای وای ده نقاشان موشه سر استم که بیل رنگ نقاش که یه آقا شای او بیا مصوران هغه رنگ هم سره راخلی، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلی په تمثیل کې، او شعر سیدا بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلی. مثلا که یو بتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنگ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې مراخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوان سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو اوس بېرته راسو الفت صاحب ته. الفت وایي وایي یو شعر ده یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نسبت دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي متاثره سي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدی سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره باندې خوند راکوي سي، یو شی هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبر زموږ شعر نه سویلای
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده شاعران ته، نه شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت را برسېره کېږي، دا خو ګټه داسې. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نمتباغه داسې څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه یې پر رسېدلی، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، چای نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، دې ما خپل دا نظر داسې د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سوسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پروت وي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي، او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد ای اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دی شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې تللی ده، په تقریبا تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات ته سویچ تر یو وخته پورې وي، کیدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګي هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې؟ یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کیدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالات ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په لر ډېر سخت ځورئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضی کسان دي چې یوه ډله ده د خپل ایډیالوژي دپاره، بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلق دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. تاسو حسین حالی د یو چا باره کې وایي وای د یو کتاب ولیک د شعر په اړه کې بیرغ پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناشته د موږ تاسو په استلا یو رشخان ناشته د لیکوال او شاعر چې وکړه چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعری او ادبیات د شاید دومره قیمت نه لري په دې باندې سره نشي مخ کې درې بس تر وګرځیدو نو په ټوکی یو کتاب ولیک بیرغ پاچا ته نو سوسایټي ته باندې په شعر او ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړلې شي زه خپله ډېر سفر ته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او لستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه د چي لګن ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړي او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مترک پښتنه مو سره کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تر راغلي څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرونو ته دعوت کړل ما څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راش په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیره لویه اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فلټر راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخنه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره رابط وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونې نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ورنکړه او نن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وه مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به م یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ او نه خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړه نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته وویل صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم حتما نه خبرې کوي نو همغه وجه وه چې ماتم پلارجان او مورجان اجازه راکړل او نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کېږي زما
پیل دی یعنی د سیمه ایزو راډیوګانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو هلته د کومې برخې کار کوو
هلته په ځینو تفریح خپرونې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډېره کم جرأت هم دسې خپل خبرو کې ډارېدلم، تاثیر لاندې بتللم. او اولنۍ خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې زما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې، او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم، ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې، یعنی آینی ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی، او هماغه تمرین وو چې فرشته له میدان ته راورسول.
د آینی په مخ کې د تمرین وکړه، خپل ځان ته لګیاوی.
نو کله چې ما دا کار کوو، اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دې به مې زورول، ما ټول به زورم، ټوکې به را سره کولې. ما ته ویل چې لیونی بیا شروع کړه.
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي، په تلویزیون راښکاره شي، د کمرې مخ ته ودرېدي، ایا کوم پروګرام دې مخته وړو کنه اکټینګ دوک؟
اول ځل څنګه چې ما تاسو ویل، په یو رسنۍ کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو، ام راډیوي برخه درلوده، ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ، یو څو خبرونه مې مخکې ویوړې، بعد هغې نه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم، اول ځل ما ژړلی وو، ډېر مې ژړلی وو، د کیمرې تاثیر ډېر وو. نو هماغه وجه چې ما ته رئیس ټول وویل چې ته نشې کولای کار وکړي، او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده، نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده، دا باید زه له منځه ویسم. هماغه ورځ چې په هماغه شپه زه لاړم د آینی مخکې ما ترنینګ وکړ، نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړ. کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چې په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پیژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پیژنده
ولا جوهر مې، ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه معنی وی پیژندلی، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر زه باید وپیژنم. ځکه که ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سیده ما ته قوم دا خبره کړو، فلان دا خبره کړو، زه باید دا کارونه کوم، خو کېدای شي هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅکله نه وي پیژندلی. هغه حالت چې یعنی زه کولای شم، دا حالت شاید ما هیڅکله په خپل وجود کې نه وي پیدا کړی، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړي چې ته نشې کولای، نو هغه وخت خو چې ما لا هم کوشش وکړو، شپه ورځ مې کار وکړو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کړم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دې هغه ته رسوي.
ډېرې پښتنې جونې به دا اوس به ستاسې غږ موري، دا غوی په ځکه کوم دا علاقه وي، شوق وي کنه، چیرې یو جوهر غویم لري په زړه کې، له ځان سره لري چې هغه باید راوباسي، خو د دغه جوهر د راویستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وي، پلار ته وي، او یار ووزي. غوی ته ستاسي دغه څه
زه فکر کوم، انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس ته راوړي، یو څه لاس ورکوي. نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړی، ما مثلا خپل قوم یوې خوا ایښی ده، پرېږدی مې دې هغوی، ځکه د دې لپاره که هغوی ما انتخاب کړی وای، نو ما باید یو چادري کړې وای. کله چې زه بیرون تلم، زه باید د چادري سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورني مسایل وای، هغې که تصمیم اخیستل کېدو، نو هغې ته به ما باید خپل خوله چپ نیول وای. خو ما دا کار نه دی کړی، ما خپل قوم یو طرف پرېږدی، هغه خبر مې یو طرف پرېږدی دي. او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکړم، خپل ځان لپاره ژوند کوم. او هغه نجونې هم چې غواړي راشي په یو ډګر کار وکړي، هغوی هم باید په خپل ژوند کې د ځینو شیانو نه تیر شي. نه کېږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري، خپله کورنۍ ولري، خپل کار ولري، خپل شوق، هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي. یو شی به د لاس ورکړي تر څو یو شی لاسته راوړي.
کامیابي درته غواړم.
مننه له تاسو نه. سلامت
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري، او لوستونکي به تر پایه له ځان سره ساتي. بیا به د کیسې اوج تر سیږي. نظر پاڼې په نننې پاڼه کې د فرشتې غنی څخه لنډه کیسه راستنې د لورو.
زر پاڼه. راستنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یو شیبه تم شو، د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو. د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په را رسېدو یې سپین ږیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ږیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړي ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نېخ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ږیری ترې وویرېد، سترګې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه را تاو کړه. لومړی یې سپین ګیري او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیري ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پریزي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوښو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، ځانو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې را کش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ. پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تندی یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او وارخطایي په کې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیره خدا، تاوی دا ډیره خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مینا لرو. زهم د مینه تګه ما وکړ وړون دیتے مات. درې کال وتلو زپکی در په در شوم د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو
پورته کوونکی خلک اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهیږي، په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي، ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شي وزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جان دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلری صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیاد دے ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے دتڑونو تار میں بیلو دتڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان تجون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی تا نامو